سلامونه د شپې نه بجې دي ز صفی ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاستو يم پایل په خبرونو کو نامعلوم کسانو نن د کندهار په نهمه او څلورمه ناحیه کې دوه کسان په ډزو سره وژل دي په کندهار کې وی امنیتي سرچینې د نوم د خودلو په شرط ازادي رادیو ته تایید کړ چې نامعلوم وسلوالو د نهمه حوزه اړوند د تیری اړې په سیمه کې یو کس د خپل کور مخ ته وشتلای او وژل دی د سرچینې په وینا پر دوم کس باندې وسلوالو د څلورمه ناحیه اړوند په بارو دروازې سیمه کې ډزې کړې او وژل دی طالب چارواکو تر اوسه په رسمي ډول د وژل شو کسانو د هویت او د پیښو د څرنګوالي په اړه ندی ویلی د بخنی نړیوال سازمان د عدالت غوښتنې په آنلاین کمپاین سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو له چارواکو وغواړي ژر تر ژره دی په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي یاد سازمان د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې وویل تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د پای ته رسولو لپاره شاوخوا 200,000 لاسلیکونه راټول کړي دي خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري حقونه تامین شوي دي د پاکستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر علي وزیر او د بشري حقونو فعال او وکیل ایمان زینب مزارعی نیولی د اسلام آباد یوې محکمې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم یو مشر او د قومي اسمبلی پخوانی غړی علي وزیر د پلټنو لپاره پولیس ته سپارلی د بشري حقونو فعال او وکیل ایمان زینب مزارعی هم د تحقیقاتو لپاره زندان ته لیږل شوې د وزیر او مزارعی د وکیلانو ډلې ازادي راډیو ته وویل هغوی چې د اګست پر 1 عدالت ته وړاندې شول نو پولیس ورڅخه وغوښتل چې د 15 ورځو لپاره دې ورته وسپاري چې ورڅخه پلټنې وکړي پولیسو نه دی ویلي چې وزیر او مزارعی په کوم تور نیولي خو دواړو د اګست پر 13 په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسې ته په وینا کې پر امنیتي ځواکونو انتقاد کړی و او د ښځو د فوټبال نړیوال جام هسپانیې وګاټه د هسپانیې لوبډلې نن په فاینل کې د انګلستان ټیم ته 1-0 ماته ورکړه دا لوبه د آسترالیا د سیدنی ښار د فوټبال په لوبغالي کې وشوه د ښځو نړیوال جام د لومړي ځل لپاره په 1999 کال کې ترسره شو او تر اوسه امریکا د څلورو اتلولیو په ګټلو سره د جدول په سر کې ده دا لومړی ځل دی چې هسپانیا دغه جام ګټي د ښځو نړیوال جام د جولای په 1 په آسترالیا او نیوزیلینډ کې د 2 لوبډلو په ګډون پیل او نن پای ته ورسېده خبرونه مو اوریدل کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو کې ولولای په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي ادارې مشر د افغانستان لپاره ویلي دي چې په افغانستان کې 8 بشري مرستندویان وژل شوي دي
We also take a moment
موږ د هغه مرستندوی کارکونکو د درنوي لپاره یو شبه سکوت کوو کوم چې د دند پر محل وژل شوی ټپی شوی اختطاف شوی نیول شوی او یا هم بندیان دي په دې کې هغه 8 مرستندوی کارکونکو هم شامل دي چې په تیرو 2 کلونو کې وژل شوی چې
د بخنی نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د عدالت غوښتنې یو آنلاین کمپاین کې د نړیوال ټولنې غوښتي چې په طالبانو فشار راوړي چې ژر تر ژره د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي په دې اړه به هم تاسو ته رپورټ ولرو چې په کابل ولایتونو کې محصلان د عامه کتابتونونو د ډیټابیسونو او کتابونو له زړښت او له دې چې کتابونه تازه نه دي شکایت لري
که چېرته تاسو هلته وګورئ مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر کمپیوټر ساینس د هغه کله چې پروژې اخیستل کېږي په دې برخه کې اثر یې یعنی په نشت حساب دی هلته په دې
له موسکو به هم وروستی حال درکو
په مسکو کې چارواکي وایي چې تیر شپه د لنډ وخت لپاره د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د برید په خاطر د پلازمینې په دوو مهمو هوایي ډګرونو کې عملیاتي چاري ودرولې
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د افغانستان لپاره د بشري مرستو همغږي کوونکې اداره اوچا مشر دانیل اندرس وای تیر دو کلو کې په افغانستان کې د مرستندوی سازمانو 8 کارکونکو وژل شوی هغه پرون په پیغام کې چې د بشرپالنې د نړیوال ورځ په مناسبت خبر کړ ویلي په دې کسانو کې تر ډیره د ماشومانو د ګزړن پر ضد واکسیناتوران او ماين پاکونکو اندرس په افغانستان کې د بشري اړتیاو په ډیری دوه اندېخنه خو ویلي او زیاته کړې ده لاړمنو سره د مرستې لپاره مالی سرچینې هم په کمیدو دي جزئیات له امید ظاهر مالورو
د افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږی کوونکې دانیال اندرس وای مرستندویه کارکونکې په پراخه کچه هدف ګرځول کیږي او یوازې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د دې سازمانونو 8 کارکونکې وژل شوې. هغه دا خبره پرون د بشرپالنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په هغه تصویري پیغام کې کړې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی دفتر یا اوچا په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر خبر کړی دی. د اوچا مشر دا هم تاییدوي چې اوس مهال یو شمېر مرستندویان بندیان دي، خو نوموړی په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي چې دا کسان کله او چیرته نیول شوي او د چا لخوا بندیان شوي دي. خغری اندرس زیاتوي د مرستندویه کارکوونکو پر وړاندې دا ډول ګواښونه د منلو وړ نه دي.
We also take a moment
موږ د هغه مرستندویه کارکوونکو د درناوي لپاره یو شبه سکوت کوو کوم چې د دند پر مهال وژل شوي، ټپي شوي، اختطاف شوي، نیول شوي او یا هم بندیان دي. په دې کې هغه 8 مرستندویه کارکوونکي هم شامل دي چې په تیرو 2 کلونو کې وژل شوي چې زیاتره د ګوزند پر ضد واکسیناتوران او ماین پاکوونکي دي.
and the miners
د افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږی کوونکې دا خبرداري هم ورکوي چې د مرستندوی کارکونکو لښتون پرته به میلیونونه افغانان هغو لمړنیو اسانتیاو ته لاسرسی ونه لري کوم چې هر بشر د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ورته اړتیا لري. وخت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د مرستندوی کارکونکو پر وړاندې تر ټولو بد ورځ د 1400 کال د کب څلورمه وه. په دې ورځ په کندوز ولایت کې په 3 پیښو کې وو واکسیناتوران ووژل شول چې څلور ښځې هم پکې شاملې وې. د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت وایي عبدالمتین قانی د اوچا د دیخ پر وکړو شمیرو او د نیول شوی مرستندویانو د نیولو پاړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نه کړ. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږی کوونکې دانیال اندرس د دې یادونه هم کوي چې په دې هیواد کې بشری اړتیاوي اوج ته رسیدلي او له 9 میلیونو څخه زیات افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. هغه افغانانو ته د مرستو رسولو په برخه کې د مالی سرچینو د کمیدو خبرداري هم ورکوي او زیاتوي دا وضعیت د میلیونونو وګړو ژوند او روغتیا ګواښي. د طالبانو حکومت هم مانی چې په ځینو برخو کې مرستې کمې شوې دي. د دوی د عامې روغتیا وزارت سرپرست قلندر عیبات د یکشنبه په ورځ ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې وویل د بهرانی مرسته کوونکو د ملاتړ د کمیدو له امله په ځینو برخو کې روغتیایي خدمتونه زیانمن شوې دي. د افغانستان لپاره د بشری مرستو د همغږي کوونکي دفتر یا اوچا له قوله همدا اوس له 9 میلیونو زیات افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې دوی تیر کال په ټول افغانستان کې له نږدې 6 میلیونه ډیرو وګړو سره مرسته کړې ده.
په افغانستان کې د هغو کسانو وژل کېدل چې بشرپاله کارونه کوي د بشری مرستو په بهیرو څومره منفي اغیز کوي. زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د بشری چارو لپو اظهار فضلی نه مطرح کړي.
اوس مهال لبد بدم رغ افغانستان په افغانان یو جدي ګواښ او یو لوی بشری ناورین سره مخ دي او تر ټولو نه زیات په اوسني شرایطو کې افغانان له بشری مرستو ته اړتیا لري. هغه که په بیلابیلو روغتیایي برخه کې هغه که بشري برخه کې هم یا هم نور اساسي خدمات چې افغانان ورته اړتیا لري. کوري که چیرې په تېرو کلونو ته وګورې یو ډېره برخه د افغانستان د بودجه د بشري مرستو څخه تامینېده، هغه که اختیاري بودجه وه یا هم د غیر اختیاري بودجه. بودجه یو لویه برخه د بشري مرستو نه تامینېده یا تامیل کېده. نو په ټولو کې باید ووایم چې د بشري مرستو د کارکوونکو وژل کېدل په افغانستان کې یا د هغوی اذیت کېدل یا مستقیم یا غیر مستقیم تیګه یوغی ته زیان رسیدل، دا په ټوله کوسی د بشری مرستو رسولو کې په افغانستان باندې ډېر منفي اغیزو کې او په ځانګړې توګه افغانان محروم افغانان چې اوس مر بشری مرستو ته اړتیا لري نو کوسی د یوغی په ځون باندې مستقیمه توګه تاثیر وکړي.
فضلی صاحب، د بشرپاله کسانو وژل کېدل ستاسو په نظر هغه هیوادونه چې له افغانستان سره د بشری مرستو په برخه کې همکاري او یا مرسته کوي، فکر کوي دغه هیوادونو ته دغه وضعیت څه پیغام ورکولای شي؟
هغه موږ تاسو افغانان یو چې ژوند ورته ارزښت نه لري، د افغانانو وینه ورته ارزښت نه لري، خو په ټوله کې نړۍ انسان ته ارزښت ورکوي او انسانیت ته ارزښت ورکوي او د انسان وینه ته ارزښت ورکوي. نو که هر مرسته کوونکی راځي افغانستان ته غواړي په بشري برخه کې افغانستان سره مرسته وکړي، نو که چیرې د هغوی ژوند له ګواښ سره مخ کېږي یا هغوی ته خطر مخ کېږي، بېله شکه چې دوی کوی سي په دې بشري مرستو په رسولو کې افغانستان ته په دې باندې تجدید نظر وکړي یا کوی شي چې خپل بشري مرستې په دې سختو شرایطو کې ودرېږي.
فضلی صاحب، د دغه وضعیت د تکرار او مخنیوي لپاره څو وړاندیز لري، فکر کوي څه باید وشي؟
حاکمه اداره اوس مهال طالبان په افغانستان کې حاکم دي، دا د دوی مسولیت ده چې د مرسته کوونکو ادارې دي، اشخاص دي، نړیواله ټولنه ده، هغه کې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې راځي، هغه کې د انجو په چوکاټ کې راځي، یا هم په انفرادي توګه یا په یو شکل باندې راځي په افغانستان ترازی او بشری مرستې کوي او د افغانانو لاسنیوي کوي. نو په کار ده چې دوی د ژوند تضمین وکړي او دوی ته باید تضمین ورکړي. دا ډېر مهم مسله ده، په کار ده چې دوی سره مرسته وکړي. که چیرې دوی ژوند د تضمین مسله دلته نه وي او دوی ته ډاډ ورنه کول شي، زه فکر نه کوم چې بیا راشي دوی راشي په افغانستان کې دوی مرستې وکړي. نو په کار ده چې اوسني امنیتي ادارې په ځانګړې توګه دوی ته پکار ده چې په دې برخه کې دوی ته باید تضمین ورکړي او اطمینان ورکړي چې هغه بشری مرسته کوونکي که هغه په بیلابیلو چوکاټونو کې راځي، افغانستان سره افغانانو سره مرسته کوي، د دوی ژوند به په افغانستان کې تامین وي او دوی به له هیڅ ډول ګواښي خطر سره مخ نه مخ کیږي.
د آزادي راډیو خبری پروګرام اوري.
آزادی رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
بخنی نړیوال سازمان د عدالت غوښتنې په آنلاین کمپاین سره د نړیوالې ټولنې غوښتنې چې د طالبانو له چارواکو وغواړي ژر تر ژره دې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د بخنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې دغه سازمان د کمپاین په ملاتړ د افغانستان خلکو تر څنګ ودرېږي او په ازادي، کرامت او برابري کې د هغوی د ژوند کولو د حق په اړه خبرې وکړي او له طالبانو حساب وغواړي. یاد سازمان د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې د دې آنلاین کمپاین لپاره یوه اعلامیه خپره کړه او د نړۍ له خلکو یې وغوښتل چې د دې اعلامیې په لاسلیک کولو له طالب چارواکو وغواړي چې په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سرغړونې په سمدستي توګه پای ته ورسوي. د بخنې نړیوال سازمان ویلي چې تر اوسه د دغه کمپاین لپاره 298,000 زیات برېښنایي لاسلیکونه راټول کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت چارواکو ته لیده کړي چې په افغانستان کې بشري حقونه تر بل هر وخت تامین شوي دي. د بخنې نړیوال سازمان د اعلامیې په دوام کې راغلي چې طالب چارواکي دي د زده کړې او کار په ګډون د ښځو او نجونو د حقونو تامین تضمین کړي او د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې دې په سمدستي ډول د دوی پر مخ پرانیزي. په دې اعلامیه کې زیاته شوې چې طالبان باید د انتقامي وژنو او په لکیو همجنسکرایانو، د بشري حقونو مدافعینو، د مدني ټولنې غړو، قاضیانو، وکیلانو، د پخواني نظام پر کارکوونکو، خبریالانو او پر نورو خلکو له حملې څخه لاس واخلي. خو طالبانو تل د پخوانیو دولتي کارکوونکو، د مدني او نورو فعالانو د وژلو په تړاو د نړیوالو سازمانونو راپورونه رد کړي دي. د بخنې نړیوال سازمان د عدالت غوښتنې په دې کمپاین کې له نړۍ غوښتي چې پر طالبانو دا ومني چې د افغانانو د بیان د ازادۍ د حق ساتلو او له خپل سرو نیوکو خوندیتوب تضمین کړي. د بخنې نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې باید د بشري حقونو د سرغړونو او جنګي جرمونو لپاره د عادلانه محاکمې او د اعدام سزا ته د رسیدو پرته د اغېزمنې او شفافې پلټنې او حساب ورکونې میکانیزم رامنځته شي. هڅه مو وکړه چې د بخنې نړیوال سازمان د اداو په اړه د طالبانو حکومت د ویاندویانو غبرګون هم ترلاسه کړو خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د بشري حقونو فعال او ښځینه معترضه مسعوده کوهستاني وایي دا شان کمپاینونو پیلول د نړیوالو قوانینو د رعایتولو لپاره پر طالبانو د فشار راوړلو ښه ثبوت دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
کارزور لکه برات دوخته هغه کمپاین چې دوی د بشري حقوقو د سرغړونو د پای ته رسولو لپاره پایل کړی د نړۍ په کچه ښه ثبوت او سند کیدی شي چې پر طالبانو فشار راوړي. که دوی د نړۍ د بشري حقوقو پروسې ته سر نږدې لک تر لکه دا ومني دا ډول بشري ضد اعمال په نړۍ کې شتون نه لري او دا د منلو وړ نه دي.
د بخنې نړیوال سازمان په خپل اعلامیه کې دا ویلي چې طالبانو د 2018 کال په اګست میاشت کې لبیا ځلې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالی کړی او په بشپړ مسؤلیت سره یې بشري حقونه نقض کړي دي. د دغه سازمان په وینا دوی په سیستماتیک ډول د بشري حقونو ملاتړ کوونکي کلیدي بنسټونه منحل کړي او د بیان پر ازادۍ، اعتراضي غونډو او عادلانه محاکمو یې فشار راوړی. تر دې مخکې یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو هم په وار وار په خپلو راپورونو کې د طالبانو حکومت د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د بشري حقونو په سرغړونې تورن کړی دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟ که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
یو شمیر محصلان وی کابل او ولایتونو کې عامه کتابتونونه اپډیټ یا تازه کتابونه نه لري چې لعملې د محصلان او څیړونکو اړتیا او ته ځواب نشي ویلی. دوی وایي د خپلو علمي څیړنو لپاره یې څو ځل عامه کتابتونو ته مراجعه کړې خو د اړتیا وړ سرچینې نه دي موندلې او یاد کتابتونونه منظم ډیټابیس او انټرنیټ هم نه لري. د پوهنتون یو شمیر استادان هم وایي دوی چې محصلان عامه کتابتونو ته لیږي د منابعو د نشتوالي له امله محصلان پرته له دې چې له کتابتونو ګټه واخلي بیرته راګرځي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. پام وکړئ په دې اړه یو رپورټ.
که چیرته تاسو هلته وګورئ مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر، کمپیوټر ساینس،
دا د اجمل نظری غږ دی چې تازه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د ماسټری دورې درسونه پای ته رسیدلی دي او اوس د تیزیس په لیکلو بوخت دی. نوموړی وایي دی په نږدې تیرو شویو ورځو کې د کابل عامه کتابتون ته ورغی خو د ده په خبره هلته یوازې د ټولنیزو علومو پخواني کتابونه موجود وو، ولې د طب، ساینس او نورو علومو په برخه کې هیڅ کتاب موجود نه و. خاغلی نظری ازادي رادیو ته د عامه کتابتونونو ستونزې داسې کتار کړي:
که چیرته تاسو هلته وګورئ مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر، کمپیوټر ساینس، دا کله چې پروژې اخیستل کېږي په دې برخه کې اثر یې یعنی په نشت حساب دی هلته. په دې بل مشکل هغه کوم تحقیقات چې سوي دي، که نه تحقیقي پروژې دي، مثلا بعضی مهم مونوګرافونه دي، همداسې د ماسټرۍ تیزسونه دي یا د دکترا ډیزرټیشنونه دي یا داسې نورې سرویګانې چې سوي دي او ډېر مهمې دي، هغه نه پیدا کېږي، دا بل مشکل ده.
اجمل نظری وایي عامه کتابتونونه په اوسني عصر کې چې ټیکنالوژي وده کړې هیڅ ډیټابیس نه لري او چې کوم کتاب ترې وغواړي د کتابتون مسؤلین په سختۍ درته پیدا کوي. نور کمال ارشاد چې د کابل پوهنتون بل محصل دی هم له ورته ستونزې یادونه کوي خو وایي چې په تیرو انقلابونو کې ډېری عامه کتابتونونه د خلکو لخوا چور شول.
په اکثریت عامه کتابتونونو کې ته انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، ته هغه څه ته لاسرسی نه لري چې ستا اړتیا وي. که چېرته مثلا ته منابعو ته لاسرسی نه لري یا منابع ونه لرې، نو ته نشي کولای چې دغه چاره په ښه توګه وبریالۍ توګه مخکې یوسې. متاسفانه افغانستان د هغه هیوادونو په قطار کې دی چې منابعو ته پکې لاسرسی ډېر زیات کم دی، خصوصا اکثریت کتابتونونو کې چې هغه د عامه کتابتونونو نوم ورکړل شوی دی، اکثریت پخوانی کتابونه پکې شتون لري.
د پوهنتون یو شمیر استادان هم وایي د عامه کتابتونونو امکانات ډېر کم دي. په کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی:
عامه کتابتونونه د مطالعې لپاره کومه تشویقي برنامه نه لري چې ځوانان دې ته واسوي چې مطالعه وکړي. عامه کتابتونونه څنګه چې تاسو ته هم معلومیږي هغه تازه منابع نه لري، ټولې هغه پخوانی کتابونه دي چې محصلین دوپاره کله مونږ کوم کورنۍ دنده ورکو دوی چې دغه عامه کتابتونونو ته مراجعه کوي، هلته دغه تازه منابع یا نوي کتابونه چې اوس په نړۍ کې ارنه استفاده کوي، خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې په دې عامه کتابتونونو کې شتون نه لري.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د مطبوعاتو د امیر عبدالواحد ریان نظر وپوښت خو د دې راپور تر خپرېدو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د تیر 401 کال په لړم میاشت کې د کابل د عامه کتابتون عمومي رئیس قاری عبیدالله حنیف د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس ته ویلو چې دوی د یو کال په موده کې 10,000 ټوکه بیلابیل کتابونه راټول کړي دي او د عامه کتابتون د ډیجیټل کولو بهیر بجر پیل شي. د معلوماتو پر بنسټ په کابل کې د عامه کتابتون په ګډون په ټول افغانستان کې درې اتیا عامه کتابتونونه شته چې د نویو منابعو د نشتون، انټرنیټ او ټیکنالوژۍ د نه لرلو او دغه شان ځوانانو ته د هڅوونکو او پام اړوونکو پروګرامونو د نه جوړولو له امله ترې کمه ګټه اخیستل کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
روسی چارواکی وایي یو وار بیا د بی پیلوټ الوتکو د برید له کبله د موسکو په دوو هوایی ډګرونو کې عملیاتي چارې درولې دي. روسی چارواکو دا خبره وروسته لدی وکړه چې په اوکراین کې د روسیې د پرونی توغندوی حمله د ټپیانو شمیر 138 کسانو ته ورسید. تفصیل اسمت ساروان اورو.
په مسکو کې چارواکي وایي چې تیره شپه د لنډ وخت لپاره د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د برید په خاطر د پلازمینې په دوو مهمو هوایي ډګرونو کې عملیاتي چارې ودرولې. د مسکو ښاروال سرګی سوبیانین نن سهار وختي په خپل ټلګرام چینل کې لیکلي چې د دوی هوایي دفاع سیستم د یوې بی پیلوټ الوتکې د برید مخه ونیوله، خو له دې سره سره په وونو کوفو او دومو دی دوفو هوایی ډګرونو کې فعالیتونه ودرول شول. دفاع وزارت وویل چې بی پیلوټ الوتکې د سهار په شاوخوا 4 بجې د مسکو د ستوپینو مینې پر سر په الکترونیکی وسایلو غیر فعال کړه. په وروستیو اونیو کې د مسکو په هوایی ډګرونو کې عملیاتي چارې څو ځلې ځنډول شوې دي. څه باندې لس ورځې وړاندې وروسته له دې چې د یوې بی پیلوټه الوتکې په برید کې د مسکو د مهمه او لوکس تجارتي مرکز ودانیو ته زیان واوښت، د ونو کوفو هوایي ډګر وتړل شو. دا هوایي ډګر اونۍ وروسته بیا وتړل شو. نن د روسیې د کورس سیمي والی په خپل ټلګرام کې کښلی چې د اوکراین یو بی پیلوټ الوتکه د کورسک د ریل لارې د سټېشن پر شیشه یي بم لویدلې چې لکه بلې اور لګیدلی او 15 تنه یې ټپیان کړی دي. دا معلومات په خپل وخت ډول تایید یا رد کېدای نه شي. له بلې خوا نن یکشنبه د اوکراین پوز ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې روسیې د اوکراین پر خاوره یو شپېته هوایي حمله کړې دي. د اوکراین د لوی درسیس په وینا په دې بریدونو کې مرجوبلی اوشتي دي. دا بریدونه یو ورځ وروسته لدې وشول چې روسیې د اوکراین پر چرنیهی فشار توغندې وویشت او ملکیانو ته درنه مرجوبله واړوله. د اوکراین د کورونا چارو وزارت تایید کړ چې دغه هیواد د شمال پر چرنیهی فشار د روسیې په توغندوی برید کې د یو ماشوم په شمول لشته لژو وتنه وشل شوی او یو سلو 48 نور ژوبل شوی دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی چې سویډن ته تللی پر چرنیف شار حمله دردونکې ورځ وبلله او ویل چې دا ورځ د یو تیرورست حکومت له لاسه راغلې ده. د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې د راپور له مخې یو څلوېشت ټپیان چې د ځینو حال نازک دی لا هم په روغتون کې بستر دي. د دې برید له کبله څه باندې 1500 ودانیو ته زیان اوښتی دی. د اوکراین دفاع وزارت وایي چې دغه هیواد د هوایي دفاع سیستم د ایران 15 بی پیلوټ الوتکې چې روسیې ته ورکړې دي وشتې دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مننه چې د ازادي رادیو دغه پروګرام اورئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اول به له احمد شیبره د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
د نېشنل پونم سکاټلنډي ورځپاڼه لیکي
افغانان د اگست په 19 له انګریزانو د خپلواکۍ ورځ لمانځي او دا نیټه یو له سورځو وروسته تر دې راځي چې په 1919 کال کې د افغانانو او انګریزانو ترمنځ تړون لاسلیک شو. ورځپاڼې د دې تړون یو بند راخیستی دی چې پکې راغلی دي افغانستان په رسمي ډول په کورنیو او بهرنیو چارو کې خپلواک دی. نیشنل ورځپاڼې لیکي له دې تړون سره په سیمه کې د 1899 کال هغه سیالي پای ته ورسېده چې په منځنۍ آسیا کې د بریتانیا او روسیې د نفوس پر سر وه. ورځپاڼه بیا په براون پوهنتون کې د تاریخ د استاد فیض احمد خبرې راخیستی دي چې وایي د افغانستان او بریتانیا ترمنځ په 1921 کال کې بل تړون وشو چې بیا لسیزې وروسته موږ ته دې شاهدان وو چې افغانستان په لومړي سر لوړي خپلواک اسلامي هیواد بدل شو. دا لیکنه د نیشنل ورځپاڼې د بهرنیو موضوعاتو ایډیټر ډیوډ پراټ لیکلې ده چې دنده ورسپارل شوې وه چې په دې اړه مقاله ولیکي چې څرنګه افغانستان له بریتانیا څخه آزادي واخیسته. د لیکي چې د افغانستان تاریخ ډیر پیچلی دی په لنډه په یو مطلب کې نشي ځای دی. ډیوډ پراټ تر دې مخکې د بریتانیا د پخوانیو 15 مستعمره په اړه مقاله خبرې کړې دي. په مقاله کې ښاغلی پراټ بیا له 1933 تر 1990 کلونو پورې د ظاهر شاه د پاچاهۍ د وخت کیسه کوي چې په دې کلونو کې افغانستان په نړیواله دوهمه جګړه کې ښکیل نشو او دغه هیواد د یو پرمختللي هیواد په لور ګامونه اخیستل. ګڼ بهرنیان یې لیدو ته ورتلل او نن سبا یې هم د هغه وخت خلک ارمانونه کوي. ښاغلی پراټ بیا د افغانستان د راوروسته کلونو ناخوالو ته کتنه کړې ده چې څرنګه جګړې وشوې او خلک له دې هیواد ووتل. میل آنلاین خبرونه د یو افغان کډوال کې سره اخیستې ده. د خبرونه لیکي چې په بریتانیا کې د سخیداد اهدی پونم یو افغان وروسته تر دې زندانی شو چې وی البانیایي کډوالې ته بدلمنی ورواړوله. ورسپانه لیکي چې سخیداد له دې انجلۍ سره چې 12 کلنه ده د کډوالو لپاره په ځانګړي شوي هوټل کې ژوند کاوه. د قاضي په وینا سخیداد پر 60 کال د دسمبر په 22 د انجلۍ خپلې کوټې ته بیولې و او بیا 60 کال د جنوري په لومړۍ ور سره بیولې و. سخیداد محکمې ته ویلې دي چې انجلۍ رضایت درلود او د فکر کاوه چې هغه 19 کلنه ده. د سخیداد وکیلې لیزا ویلسن ویلې دي چې سخیداد په افغانستان کې د غرونو سړی دی او هغه ته د دې انجلۍ عمر سم نه دی معلوم شوی.
په ماتو لاسو پخو کې د رزق لټون اجمل فیضی وایي چې 13 کلنو چې د اډوکو په ځای کولې زده کړه او اوس په اصطلاح شکسته بندي کوي. 15 کلن اجمل فیضی چې د کابل په کافروشي کوڅه کې دکان لري وایي دا کار یې له خپل پلار پهلوان عباس فیضی څخه زده کړی. نوموړی وایي هر ورځ ورته له 8 تر 10 کسان راځي چې لاسو پخې بې ځای شوي وي او دا یې ورته پر ځای کوي. له نوموړي سره زموږ همکار خبرې کړې او دغه راپور یې پرې چمتو کړی.
د عصري تیپ او بیساری پر مختلفي عصر کې وس هم خلک د خپلو ماتو او بیزای شو یو هډوکو د رغولو او پرځې کولو لپاره دودیزه درملنه کوي او شکسته بند ورزي درد غمي ترڅو یې بیزای شوی هډوکی پرځې شي. د کابل په کافروشي کوڅه کې د مختلفو کسبونو سختنان چې ډیری د لوړ عمر لرونکو کسان دي پر خپلو کسبونو بوخت دي. اجمل فیضی هم همدلته دکان لري. نو موړی وای 13 کلنو چې ل خپل پلار په پهلوان عباس فیضی څخه د ماتو هډوکو رغول او پرځې کول زده کړل او اوس چې هغه وفات شوی دی پرځې ناس دی. اجمل ازادي رادیو ته ویل
تقریبا 65 سال پدر
مې د ښکاله مې پلار خدمت وکړ. معلومه شوم ته به خپل پلار سره یو ځای کار کاوه. 15 کاله کې چې پلار مې مړ شوی اوس ټول مسولیت ما تر غاړې دی. زه 13 کلنو چې خپل پلار تر لاس لاندې مې کار کاوه. هغه وخت چې پلار مې ژوندۍ و له ډیر ولایتونو جلال آباد کندهار نیمروز څخه به ډیر خلک راتلل. اوس هم راضي خو مخکې چې څومره خلک راتلل اوس نه راضي.
نو موړې وای اوس هم ورته ډیر خلک د پلار په ادرس راضي او د کار کوي. اجمل زیتوی د چالا سوبخه چې ماته شوی وي دوی ورته لارښوونه کوي چې ډاکټر ته ولاړ شي ترڅو ورته عصري درملنه وکړي. خو که بی ځای شوی وي بیا دوی ورته پرځې کوي او د درد آرامولو ځینې یونانی دواوي هم ورکوي. دا وایي د خپل کور سربیره ورته د پلار د کور مسولیت هم ورتر غاړي دی او ټول لګښتونه د همدې شکسته بندۍ لګټې وټې پوره کوي.
اصله فرق نه لري زمونږ خدای بخښي پلار فقط 200% د ماغه 200 خلک نه اخلي. پدر ما خوب پهلوان بود
زما پلار خو پهلوان و زما پلار د پهلوان جان آغا شاگرد و شکسته بندی هم له هغه زده کړی و
اجمل وای دی هم غواړي خپل اولادونو ته همدا له پلار میراثي د هډوکو رغولو چل ور زده کړی چې کورنۍ ته نفقه وګټي
خپل اولادونو ته دا هنر ور زده کوم د دې ترڅنګ پنځه ویشت کاله وشول زه د سکو